شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد صدران مختوړي. السلام علیکم. سبا په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رای ورکولو ورسته. امنیت او شفافیت هغه دوه شیان دي چې ځینې اندېښنه ورته لري. دا اندېښنې څومره لرې شوي او څومره جدي دي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه راپورونه او مرکې لرو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
په افغانستان کې دیارلس ساعته وروسته د نوي ولسمشر د ټاکلو دپاره خلک خپلې رایې کارول پیلوي. د جنوبي افریقا پخوانی آل راونډر لانس کلونز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وټاکل سو. د امریکا یوه چارواکي له هند څخه غوښتنه وکړه چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې لګول سوي قیدات لرې کړي. په افغانستان کې خلک له اوس څخه دیارلس ساعته وروسته د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه ورکول پیلوي. د هغو کسانو شمېر 9,000,000 او 6,00,000 ته رسېږي چې په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره یې نومونه لیکلي چې 3,000,000 او 15,000,000 تنه پکې شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دغو انتخاباتو لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. د دې کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی نن ماپښین په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې امنیتي ارګانونه دي د رایه ورکوونکو امنیت ته جدي پام وکړي.
امنیتی ځواکونو یو وار بیا د مننې ترڅنګ له دوی غواړم چې د خلکو امنیت او خوندیتوب برابر کړي چې افغانان په آرام ذهن د رایو صندوقونو ته لاړ سي او خپلې رایې وکاروي.
میرمن نورستانی له هغو کسانو چې هڅه کوي دغه انتخابات ګډوډ کړي غوښتنه وکړه چې په دې ملي پروسه کې د خلکو د ګډون مخه نه نیسي. وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د جمهوري ریاست انتخابات به ګډوډوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره تر 10,000 زیات امنیتي او دفاعي پوځیان ګمارل سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې سبا به د رای ورکولو بهیر د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین تر 3 به دوام کوي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، پاکستان ټولې دخولي دروازې وتړلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه دروازې به سبا هم، یعنی د انتخاباتو په ورځ، د خلکو او تجارتي لاریو پر مخ تړلې وي. وروسته له هغې چې د طالبانو رهبرانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، دغه ټاکنې له بیرې او اندېښنو سره ترسره کیږي. پاکستان اعلان کړی چې د کرښې په اوږدو کې اضافي امنیتي ځواکونه ګمارلي چې افغانستان ته د افراطي وسله دا وشتو مخنیوي یقیني سي. پر افغان طالبانو تور لګول سوی چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په همکاري د کرښې په اوږدو کې له خپلو پټنځایونو په افغانستان کې خونړۍ حملې پلان کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. دغه ټاکنې په داسې حال کې کېږي چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ سوې او په افغانستان کې د نورې ناامنۍ بیره زیاته کړې ده. د جنوبي افریقا پخوانی آل راونډر لوبغاړی لانس کلونز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر اوروزونکي په توګه وګمارل سو. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دغې څوکۍ لپاره 500 کسانو خپل غوښتنلیکونه د افغانستان کرکټ بورډ ته سپارلي و چې د دې ادارې مشرتابه له ټولو کاندیدانو سره تر مرکو وروسته ښاغلی کلونز د مشر اوروزونکي په توګه وټاکه. د افغانستان کرکټ بورډ تمه لري چې ښاغلی کلونز به د افغان لوبغاړو د روزنې تر څنګ د روزونکو په مسلکي روزنه کې هم د پام وړ رول لوبوي. لانس کلونز د روزنې په برخه کې نړیوال سند لري. هغه د هندوستان په غوره لیگ سیالیو کې هم د روزونکو په توګه کار کړی دی. دغه ورځ د سویلي افریقا او زیمبابوي د ملي لوبډلو روزونکو هم پاتې شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالي رتبه ډیپلوماټ وایي واشنگټن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې لګول سوي قیودات ژر تر ژره محدود کړي. د مرکزی او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عالي رتبه چارواکي الیس ویلز پرون خبرلانو ته وویل موږ د چټک عمل هیله لرو، د قیوداتو لرې کېدل او د نیول سوو کسانو خوشې کېدل. میرمن ویلز وویل چې اسلام آباد او نوې ډیلی غوښتنه وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځګړیتوب ته چمتو دی. خو الیس ویلز ویلي چې د هندوستان صدراعظم نریندرا مودی ورته څرګنده کړې چې د کشمیر په لانجه کې چې له 16 رئیس روانه ده، هیڅ ډول بهرنۍ دخالت نه مني. پاکستان او هندوستان په 1947 میلادي کال کې له برېټانیا د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوی د کشمیر پر سر وې. دغه سیمه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل سوې ده، دواړو هیوادونو یې پر بشپړ مالکیت دعوه لري. د تیلو هغه لیږدونکي کښتۍ چې د برېټانیا بیرغ ورباندې ځوړند وو او په جولای میاشت کې د ایران لخوا نیول سوې وه تر خوشې کېدو وروسته نړیوالو اوبو ته رسېدلې ده. دا خبره د دې کښتۍ سویډني مالک کړې ده. د سینا امپیریو په نوم دغه کښتۍ تر دوو میاشتو زیاته موده د ایران په بندر عباس کې درول سوې وه چې نن سهار یې له دغه بندره حرکت پیل کړ. د کښتۍ د سویډني کمپنۍ اجرایه رئیس ایریک هانن نن په یوه اعلامیه کې وویل دغه کښتۍ نن ماپښین نړیوالو اوبو ته رسېدلې او د دوبۍ خواته روانه ده. د ایران د سیندونو او بندرونو ادارې نن په ویلامه کې تایید کړی چې دغه تیل وړونکي کښتۍ له ایران څخه وتلې ده. ایران د روان کال د جولای پر 19مه د سینا امپیریو په نوم دغه کښتۍ چې د برېټانیا بیرغ ورباندې رپېده د سمندرونو له نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور په عمان سمندرګي کې ونیوله. تبدسل کېده چې د ګریسیو په نوم یو ایراني کښتۍ تر دې مخکې په جبل طارق کې د برېټانیا د سمندري ځواکونو لخوا توقیف سوې وه. د ایران دغه کښتۍ تېره میاشت خوشې سوه او سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض یې د ایران تهاجم بولي له هرې موجودې وسیلې کار واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د تهران د مالی سرچینو بندول به بهترینه لاره وي چې د پاینل نړیوالو قوانینو د ایران د ښکاره سرغړونې مخه ونیسي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر یوار بیا تور ولګوه چې ایران د سپتمبر د 14مې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې مسؤول دی چې د سعودي عربستان د تیلو تر ټولو غټ تاسیسات یې په نښه کړي وو. هغه پیښه د دې سبب سوې وه چې په نړۍ کې د اومه تیلو ورځني تولیدات د لنډې مودې لپاره څه باندې 15% کم سي. امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، بریتانیا او جرمنی هم په هغه حمله کې تهران دخیل بللی و.
دا ساجی رادیو ماښامنۍ خبری مچل اوري. طالبانو مخابراتي شبکو ته خبرداري ورکړی چې فعالیتونه بند کړي. دا به د انتخاباتو پر بهیر څه اغیز وکړي وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر په ټاکنو کې د احتمالي درغلیو په اړه وایي
که چیرې په محلاتو کې څوک د درغلیو کوشش وکړي نو سرور د بایومیټریک دا کولی شي چې درغلي وپیژني.
په کندهار کې ځوانان له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
ټول هیوادوال سمیدا هیله او ارزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوش کاندید ته رای ورکړي.
زه غواړم دروازه ما خپل رای استعمال کړم. نور خلکو ته هم دا هیله ده چې دروازه او خپل رای استعمال کړي.
په غزنی کې بیا چارواکي خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د پلان سره سم په درې کمربندو کې ځای په ځای وي.
د تورخم لار د انتخاباتو د ښه امنیت په نیت بند شو.
د احتمالي پیښو د مخنیوي په موخه هیڅ ډول بارونکي موټرې تګ راتګ نشي کولی. د ټاکنو د ورځې یو ورځ مخکې مسافرین هم تګ راتګ نشي کولی.
طالبان مخابراتي شبکو ته ګواښ کړی چې فعالیتونه بند کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که چیرته داسې وشي شاید د ټاکنو ابتدایي نتیجې ځنډنې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل ازادي راډیو ته وویل چې له ولسوالیو او ولایتونو څخه د بایومیټریک دستګاه او مواد د انټرنیټ له لارې د کمیسیون مرکزي دفتر ته انتقالي شي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي چې ټولو مخابراتي شبکو ژمنه ورسره کړې ده چې د انتخاباتو لپاره خپل فعالیتونه ونه دروي. واصل وصال له کابل راپور لري.
مخابراتي شبکو ته د طالبانو تازه غوښت افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنې را پرولې دي. د غیډلې مخابراتي شبکو ته غوښ کړه چې که خپل فعالیتونه د دوی لغښتنو سره سم بند نه کړي نو تر برید لاندې به راولي. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که د ټاکنو په ورځ او د رایو د شمیرنې په بهیر کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ شي نو د دوی چارې به له ننګونو سره مخ کړي. د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره د بایومیټریک دستګاه څخه د رای ورکوونکو معلومات د انټرنیټ له لارې له ولسوالۍ او ولایتونو څخه د کمیسیون دفتر ته لیږدول کیږي چې د انټرنیټ په پرې کېدو سره به دغه چاره له ځنډ سره مخ شي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته ویل چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو له بندېدو سره به د لومړنیو پایلو او د رای ورکوونکو د شمیر په اعلان کې ځنډ راشي. دی وایي موږ هیله لرو چې له داسې مشکل سره مخ نه شو. که انټرنیټ پرې شي د رای اچونې په بهیر کې ځنډ نه راځي، خو یوازې پایلې په ځنډ سره اعلانېږي. طالبانو په تازګۍ سره په یو اعلامیه کې ویلي دي چې له هرې ممکنې لارې به هڅه کوي چې ولسمشریزې ټاکنې ګډې وډې کړي. دغې ډلې له خلکو غوښتي چې په ټاکنو کې له ګډونه ډډه وکړي. سموده وړاندې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې د طالبانو د ګواښونو له امله په 13 ولایتونو کې د شپې له مخې د مخابراتي شبکو فعالیتونه بند وي. په کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، جوزجان، سرپل، روزګان او د هیواد په یو شمېر شمالي او جنوبي ولایتونو کې د ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې په دغه ولایتونو کې پرته له سلام مخابراتي شبکې څخه چې هغه هم کله نه کله بندېږي نورې ټولې شبکې کار نه کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټاکنو او رای شمیرنې د بهیر پر مهال د مخابراتي شبکو د فعالیتونو په وړاندې په لوړه کچه ګواښونه موجود دي. دغه وزارت رسنی سلاکار شیرشاه نوابی وایي
تمامی شبکه مخابراتی متحد شدن که فعالیتشون
دی وایي ټول مخابراتي شبکې متحد شوي دي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. که څه هم ننګونه شته، خو د انتخاباتو بهیر ته د درناوي لپاره دوی ژمنه کړې چې د ټاکنو پر ورځ دوی په ټولو ولایتونو کې د خپل فعالیتونو له دوامدار ساتلو دریغ نه کوي. د طالبانو غوښونه به د ټاکنو پر ورځ او لغه وروسته د اطلاع رسونې بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر سیمه ییز خبریالان وایي اندېښنه لري هغه څه چې د ټاکنو پر ورځ تیریږي په اړه خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې پاتې راشي. روزګان میشته خبریال احسان الله ولسمل
ډېر سخت اندېښمن هم یو کله چې مخابراتي شبکې فعالیت پرېږدي اوس په روزګان کې وایي سلام مخابراتي شبکه فعالیت کوي. دا هغه په داسې نیمګړې توګه فعالیت کوي چې کله یې کله په څو ځله اړیکه روښېږي. دا اطلاعات د لاسرسي په برخه کې چې موږ دا خپل معلومات له نورو اورېدونکو سره شریکوو لویه ستونزه ده.
ټاکل شوې د رای اچونې بهیر د شنبې په ورځ د سهار په 2 بجو په ټول هیواد کې پیل شي.
یوه ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راډیو. البته لدی شیبه وروسته تقریبا نیمه ورځ تر انتخاباتو پورې سبا سهار 2 بجې په ټول افغانستان کې د انتخاباتو مرکزونه پرانستل کېږي او خلک د رایو د صندوقونو لور ته ځي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې د درغلیو د مخنیوي لپاره غوره لار د خلکو پراخ ګډون او د څارونکو دقیق نظارت دی. خو پوښتنه دا ده چې په خپله کمیسیون په دې برخه کې څه کولی شي. له ښاغلي نن څخه به یې واورو.
موږ په دې برخه کې د مکافات او مجازاتو لړۍ ټولو ته اعلان کړی دا او موږ دا عملي کړی دا. موږ قطعا په دې برخه کې ژمن یو چې مکافات او مجازات عملي کړو. هر هغه چا چې زموږ سره د ټاکنو په پروسه کې سم کار وکړي هغه به موږ مکافات کوو. که چیرته هر چا چې اشتباهان هم یو څه تکرار کړي موږ به د هغې سره قانوني چلند کوو، هغه به مجازات کوو. موږ دا ځلې متفاوت یو ډېر ښه اپلیکیشن په دغه بایومټریک دستګاو کې اپلوډ کړی ده. دا هلته موږ نصب کړی ده. د دې په اساس باندې موږ کولی شو چې په محل کې هم د درغلۍ مخه ونیسو او که چیرې په محلاتو کې همدارنګه څوک د درغلۍ کوشش وکړي نو سرور د بایومټریک دا کولی شي چې درغلۍ وپیژني او هر هغه چا چې درغلۍ کړي هم به مجازات کیږي او هم به د هغه رایا له حساب نه وباسي.
اوس له 300 کاندیدانو 14 پاتې شوي دي. په دې 14 کاندیدانو کې عکسونه خوب په رای پاڼو کې د ټولو کاندیدانو وي. فکر نه کوي چې یو ډول مشکل ممکن خلکو ته پیدا کړي چې اوس د کوم کاندید ته رای ورکو، څوک او څوک؟ په دې برخه کې یو څه کټام وخت کم دی، د خلکو لپاره لارښوونې په کار نه دي په د رای ورکولو په مرکزونو کې.
نو تاسو پوهیږئ چې په نوې مدقه کې دغه اشخاص او افراد دوی یو بل ته تیر شول. ولې موږ سره تر اوسه پورې کله چې نهایي لیست اعلان شي د موږ سره کاندید ته، ځکه چې د دې ورقه د رای ورکونې په پاڼه کې، د دې عکس د رای ورکونې په پاڼه کې چاپ شوی ده او د موږ سره کاندید ده. او د د د موخ مشخص د کاندیدانو د یو بل ته پیریدو لپاره یو په محلويش کې مشخص وخت درلوده، ول متاسفانه د فرصت دی له لاسه ورک او موږ هم طبعا هغه ټول هغه تخنیکي مراحل چې کوم یو کاندید دپاره اړین وو دا موږ ترسره کړل. بدبختي په دې وطن کې دا ده چې باید هغه څوک چې دغسې یو لوی ملي پروسې ته مخته کېږي دا باید ډېر لوی او وسیع فکر ولري، او دوی باید کوشش وکړي چې هغه ژمنتیا چې د ټاکنو نهاد پره کړې ده هغه باید دوی عملي کړي. دوی دپاره د تېرېدو مشخص وخت وو، ولې اوس موږ په دغه برخه کې تون ډېر ناوخته ده. که څه هم ممکن زموږ ولایتي مبلغین چې 900 مبلغین په ساحه کې لرو هغوی په دې برخه کې ممکن بعضې پیامونه له ځان سره ولري، ولې بیا هم لکه څنګه چې لازم وي نو ممکن نه ده چې موږ د خلکو تعامه پوهاوی په دغه برخه کې ورکړی شو.
نن صاحب څه اټکل کوي که چېرته وار له مخه پوښتنه وکړم د ولسي جرګې انتخابات خلک وویرول، تاسو څه اټکل کوي چې د انتخاباتو نتیجه په څومره وخت کې ممکن ده چې اعلان شي؟
مک محلویش تر اوسه پورې مونږ قطن نه دی نقش کړی، مونږ فقط د محلویش تطبیق کړی. مونږ اوس هم ژمن یو په تخنیکي لحاظ باندې چې محلویش مونږ تطبیق کړو، نو په وشتم د میزان باندې بعد ابتدایي نتیجې اعلان وي. نو په مونږ هر څومره چې شکایتو کمیسون هغه شکایتونه چې په پروسه باندې شوي وي هغه زر بررسي کړي او نهایي کړي، نو مونږ به په
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاله مشر ښاغلي ننګ څخه په مننه په خبرتیا پسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان زبیح الله سادات نظر د بای میټریک په اړه درسره شریکو. ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور تکي
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې لمخې سبا له بایومیټریک پرته هیڅوک رای نشي ورکولی. دغه کمیسیون بیان زبیح الله سادات ډاډ ورکړ چې د بایومیټریک له دستګاو څخه استفاده به د ټاکنو په بهیر کې تر ډیره شفافیت رامنځته کړي. له ښاغلي سادات سره زما همکار واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې سبا د رای ورکوونکو بایومیټریک څومره مهم دی.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبری فیصله ده چې په راتلونکو ټاکنو کې چې سبا د شنبه په ورځ به پیلېږي په دې کې یوازې په هغو رایو حساب کېږي چې هغه د بایومیټریک وسیله باندې کارول شوي وي، او بغیر له هغې چې په بایومیټریک سره رای نه وي کارول شوی نور په هیڅ رای باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم حساب نشي کولی، او په هغه ورځ هم د دې صلاحیت دوی نه لري چې دوی د نوې پریکړه هغلته وکړي. تاسو پوهیږئ موږ په ټولو محلاتو کې د بایومیټریک ډیوایسونه لرو، د رایور کونې په مراکزو کې احتیاطي ډیوایسونه لرو. که چېرته په کوم محل کې ډیوایس ته مشکل پیدا کیږي احتیاطي ډیوایس د هغې ځای ځایګی نیسي، او که چېرته هغه احتیاطي ډیوایس هم بسنه نه کوي د نږدې محل نه هغه کوم احتیاطي ډیوایس چې هغلته دی هغه به د هغې ځای نیسي. هدف دغه دی تر څو شفافیت تضمین شي او د بایومیټریک رای باندې حساب ترسره شي.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو کارونکي به له بایومیټریکه سمه استفاده وکړي او سم به وکړي؟
دا ځلې مونږ کافي وخت درلودو، د درملو کمپنۍ متخصصین مو راوبلل، دوی زموږ همکارانو ته ښه روزنه ورکړه، د روزنې چارې ډېرې ښې پر مخ ولاړې، او انشاءالله دا ځلې به د بایومیټریک د کارونې په برخه کې هیڅ ستونزه مشکل نه پیښیږي.
دا بهیر به شفافیت رامنځته کړي.
تاسو پوهیږئ چې په اوس کې هغه کوم څه باندې شاکونه خپلواک کمیسیون کار ترسره کړی دی، موخه او هدف یې شفافیت وو، او د بایومیټریک څخه د ګټې اخیستنې موخه او هدف هم دغه دی چې په راتلونکو ټاکنو کې به د شفافیت فیصدي ډېره لوړه اوسیږي.
تاسو ډاډه یاست چې سم کار به وکړي؟
هغه کوم امتحاني خبرونه چې موږ درلودې په دې برخه کې هغه امتحاني پروګرامونه مو چې په لاره واچول، زه خپله باورمن په دې باندې شولم چې انشاءالله راتلونکي ولسمشري ټاکنې به د بایومیټریک په کارونو سره ډېره شفافه اوسیږي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سادات.
آزادی خبری مجله اوري.
په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي چارواکو په وینا یوازې په یوې ولسوالۍ کې د رای ورکولو ستونزه شته. په دغه ولایت کې د انتخاباتو د امنیت لپاره لومړۍ درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په کندهار ښار کې دا مهال تر بل هر وخت زیات امنیتي تدابیر نیول سوي. په یو شمېر سیمو کې اضافي امنیتي سرتیری ځای پر ځای سوي تر څو د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي کړي. د کندهار امنیتي چارواکي د ټاکنو د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د امنیه قمانداني د امنیت امیر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ورځې د امنیت په موخه په دې ولایت کې د ګډو افغان ځواکونو لخوا پیل سوي چانیز عملیات بریالي دي. دا اطرافي په وینا امنیتي ځواکونو د دغو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال هم نیولي چې غوښتل یې د ټاکنو په ورځ امنیتي پیش رامنځته کړي.
په ټولو مچکو کې چنیز عملیات دغه نه ده چې ما ته خبرې سره کوو. په جوی په ولسوالۍ کې، په ژړۍ کې، په خاکریز کې، په ارغسان کې، په ټولو ولسوالۍ کې دغه بېلګه ماته ته وویل نیش میانشین هر ځای کې عملیات شروع دي. چنیز عملیات شروع دي تر څو زموږ خلک ډاډمن واوسي. په ښار کې چنیز عملیات شروع دي څو چې خلک ډاډمن واوسي، په ښه ډول واوسي، خپل رایه وکاروي.
په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون رئیس ایمل عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو برخو کې چمتووالی نیول شوی او د امنیت د ټینګښت په اړه د امنیتي بنسټونو ډاډ ترلاسه کړي.
د کندهار په ولایت کې موږ سره امنیتي ارګانونه هم په تفاهم او همغږي باندې مخته ځي. تر اوسه پورې کوم خاص ستونزه موږ ته مخته نه ده راغلي. مواد هم سلامت رارسېدلي.
بلخوا د کندهار اوسېدونکي ټاکنې یو ملي پروسه بولي او په دغه بهیر کې د پراخ ګډون خبر ورکوي. په دې اړه دوه تنو محمد نعیم او نور الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
انتخابات چې دي موږ ته د ټولو لس ټول هیواد برخلیک دی چې موږ په خپل خوښه یو رئیس جمهور یعنی خپل مشر ټاکو. دا د هر مسلمان د هر ورور دا یو فرض کار دی چې باید ورسي په خپل خوښه کاندید ته رایه ورکړي. ټول هیوادوال سمه دا هیله او ارزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوښ کاندید ته رایه ورکړي.
انتخابات افغانستان یو د پاره مهمه موضوع ده او زوالم دروازه ما خپل رائے استعمال کمه. نور خلکو ته هم دا هیله ده چې دروازه خپل رائے استعمال
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د معروف ولسوالۍ پرته په کندهار ښار او شپاړو ولسوالۍ کې د رائے ورکونې یو سلسله راوی مرکزونه فعال دي.
ل کندهار غزنی ته مخه کوو. د غزنی دولتي او نظامی چارواکي په دغه ولایت کې د انتخاباتو په وخت د امنیت ډاډ ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر د غزنی له ښار راپور لري.
د غزنی محلي او نظامی چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ټاکنو ورځې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د پنځشنبه په ورځ د غزنی والی امنیه قمندان د ملي امنیت رئیس او ځینو نورو نظامی چارواکو د غزنی ولایت په مقام کې په ګډه خبرې غونډه کې وویل د رای ورکولو پر وخت په ګډه افغان ځواکونه د وسلوالو د هر ډول ستونزې جوړولو مخنیوي کوي. والی واحد الله کلمزی وویل په غزنی کې د ټاکنو لپاره ټول امنیتي او تخنیکی تدابیر نیول سوي دي. هغه زیاته کړه د دې ترڅنګ منتظره قطعات په ولایت او ولسوالیو کې ایجاد سوي دي. د اړتیا په وخت کې به د ستونزې ځای ته رسیدګي کوي.
د ټاکنو د خطر سره ویو د ډاډمن امنیت د نیولو په خاطر باندې دقیق او منظم امنیتي پلان جوړ کړی دی چې انشاءالله په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د پلان سره سم په دریو کمربندو کې ځای په ځای وي او انشاءالله دښمن ته به د دې فرصت ورنه کړل شي چې دوی د امنیتي ستونزې رامنځته کړي یا د ټاکنو پروسه چې یوه ملي پروسه ده اخلال کړو.
والی زیاته کړه اتو ولسوالیو ته د پنځشنبه په ورځ خاص مواد رسیدلی دي او پاته نورو ته به د مځکې له لارې لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایت په پنځو ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ ټاکنې نه کیږي. د غزنی امنیه قمندان سمونمل محمد خالد وردګ وویل د ټاکنو تر مرکزونو درې کمربندونه راګرځېدلي او خلک به په ډاډه زړه رایې واچوي. خالد وردګ زیاته کړه د غزنی ټول ځواکونه به د یوې امنیتي شورا له لورې رهبري کیږي.
همداسې منتظرې جوړې کړي مشترکې د اردو، پولیسو، د امنیت چې په هر ځای کې چې کوم سایټ باندې یا په کوم ځای کې چې مشکل پیدا کیږي موږ به اونن د دغه درې کتات مشترک حرکت کوي او اونن به ځای ته ځان رسوي. او بل موږ خپله د رهبري په سطحه چې ولسته پرست کې زه خپل او رئیس د امنیت او قمندان د لیوا خپل امانګي کې به موجود وو د ټول مکمل د کتات او په ولسوالیو کې به همداسې قمندان د کنډک او قمندان د امنی مدیر د امنیت به عمل ته منتظرې لري.
که د غزنی دولتي او نظامی چارواکي د امنیت ته تامین ډاډ ورکوي خو د دغه ولایت اوسېدونکي د رایې ورکولو پر وخت له امنیتي ګواښونو ویره لري.
په غزنی کې چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه سره کولی شي چې سبا خپل رای ورکړي. بل لور ته د خوست والی محمد حلیم فدایی د ولایت په ولایت پروګرام کې نن 2 بجې ازادي راډیو ته وویل چې په خوست کې امنیتي چارې بشپړې شوي دي او امنیتي تدابیر سم نیول شوي دي. خلک کولی شي چې په ډاډه سره په دغه ولایت کې خپل رای وکاروي. اوس هم د کونړ او پکتیا د یو شمېر میرمنو څرګندونې پرله پسې د انتخاباتو په اړه.
تاسو لا پیغامونو
نو مې بسم الله دی دم کلی اوسیدونکو په انتخاباتو کې د دې لپاره ګډون کوم چې یو ښه ولسمشر وټاکو ترڅو افغانستان آباد کړي. د خپل خیراتلونکو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلم.
نو مې خو دې جره په دې خاطر باندې انتخاباتو کې ګډون کوم چې په افغانستان کې سوله او امنیت راشي.
نو مې اجمله ده ان شاء الله انتخاباتو کې به ګډون کوم د دې لپاره چې یو ښه راتلونکو ولرو.
زه د افغانستان ښه راتلونکو ټاکم.
زه هم رای ورکول ته تم تاسو هم رای ورکول ته لاړ شئ.
راځه چې ټول په ټاکنو کې ګډون وکړو ترڅو ښه امنیت ځان ته تیار.
رای ورکول زموږ د ټولو حق دی. موږ باید رای ورکړو.
نگاه ژوند یم اوهو پټاکونو کې برخه اخلم د دې لپاره چې یو داسې دولت رامنځته شي زما حقوق ما ته راکړي.
نوم مې شازیه.
زه رای ورکوم بایومتریک په ماکس مبارک هم عکس اخلو. هیڅ کوم خبر هم نه ده او رای ورکوو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې سرحدي لارې چې ډېرې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دي بندې کړې دي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې اقدام هدف د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له امنیت سره مرسته ده. تر دې مخکې طالبانو خبرداری ورکړی و چې د دې انتخاباتو پر بهیر به حملې وکړي او ګډوډ به یې کړي. افغان چارواکو د پنجشنبې په ورځ د تورخم بندر له خپلې خوا بند کړ. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پاکستان نن د جمعې په ورځ له افغانستان سره خپلې ټولې سرحدي لارې په دې مقصد بندې کړې چې د چارواکو په وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې افغانستان ته د تګ راتګ ټولې لارې به د جمعې او شنبې په ورځو د انتخاباتو د بهیر تر پایه بندې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په دې دوه ورځو کې به خلکو او بارونکو موټرو ته له دې لارو د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او موټرو د تګ راتګ یوه مهمه لاره ده. دا لاره د ښه امنیت د ټینګولو په مقصد پرون د افغانستان لخوا بنده شوه. د ننګرهار چارواکو ویلي چې تورخم به د پنجشنبې له ورځې د موټرو او د جمعې او شنبې په ورځو هم د موټرو او هم د خلکو پر مخ بنده وي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو په موخه چې کوم امنیتي تدابیر نیول شوي دي او د احتمالي پیښو د مخنیوي په موخه په تورخم خارګوټي کې هم د بارونکو موټرو په تګ راتګ بندیز پریکړه شوې ده. هیڅ ډول بارونکو موټری تګ راتګ نشي کولای. د ټاکنو د ورځ یو ورځ مخکې مسافرین هم تګ راتګ نشي کولای.
د ننګرهار د والی ویان دا یادونه هم وکړه چې یوازې په استثنایي حالاتو کې به ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه ورکړل شي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې تورخم لاره به د انتخاباتو له پای ته رسېدو وروسته بیرته خلاصه شي خو بارړونکو موټرو ته به له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. کابل او اسلام آباد دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ وکړ او ژمنه یې وکړه چې پر دې بهیر به حملې وکړي. پر طالبانو تور دی چې په تنځای نه د ډیورن کرښې په بلغاړه کې دي او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI په مرسته په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله کوي خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نظام الدین ساپی د کونړ له مانوګي ولسوالۍ څخه پر راستولې سمس کې لیکلي دي د امنیتي ګواښونو سربیره مش خپل رائے ورکوو. رحیم الله له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي دي د درغلي او مخ هغه وخت نیول کېدای شي چې د بایومټریک ماشینونه سم فعال وي. عبدالوهاب نورستانی له ننګرهار لیکي په انتخاباتو کې نیمایي خلک ګډون نه کوي نو دی بیا پوښتنه کوي آیا دا ټاکنې به مشروع وي؟ البته د قانون له مخې هو. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کور څخه لیکي و وشتم د میزان د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان نا وخت دی باید نتیجې ژر تر ژره معلوم شي. عبیدالله له کابل پر استول اسمس کې لیکلي ټول خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. عبدالرحمن په خپل اسمس کې لیکلي دي چې هغه کسان چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي د په وینا هغه ډارن خلک دي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په اس ام اس کې له ټولو خلکو غوښتي دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او له طالبانو یې غوښتي دي چې د خلکو درناوی وکړي. سبا د سهار په 8 بجو د افغانستان په وخت د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل کیږي او دا هغه وخت دی چې ازادي راډیو هم خپلې خپرونې پیلوي او د ماښام تر 8 بجو د ازادي راډیو ټولې خپرونې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه دي. دا خبري مجله هم دومره وه. په بلې خبري مجلې کې فرشته نګاله تاسو سره ده. فرشته جان.